pagbecsüsmi. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دوه راتلونکو ورځو کې به د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر وایي په افغانستان کې د سولې خبرې له تاوتریخوالي سره څنګ په څنګ روانې دي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګوي د ایران پر اقتصاد فشار راوړي خو د دوی دوستان زیانمن نه کړي. ستړي مشه دوستانو، د ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو اجمل اند د طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې په ګوانتنامو کې لس کاله تقریبا په زندان کې تیر کړي او وروسته له یو امریکایي عسکر سره تبادله شوي وو، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شو. د هلمند عامې روغتیا وزارت وایي د عامې روغتیا ریاست وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي زیاته سوې ده. او په پاکستان کې نن بیا هم یو شمېر افراطي ډلو د هغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې په خلاف اعتراض وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلانوي، خو د کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او نشي کولی چې ابتدایي نتایج په خپل وخت اعلان کړي. د هاشمي په وینا د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبرې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا یوه لسیزه په ګوانتنامو بې کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړه، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي ټاکل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده، خو تر دې وروسته به د سولې لپاره په هلو ځلو کې ګډون کوي. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو تر ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره چې طالبانو په افغانستان کې نیولی وو تبادله شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي د افغانستان حکومت د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو نیولي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت سره مخامخ ته اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنګ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی. د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند عامې روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پېښه لیدل سوې. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر اسمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د اووه میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل یې هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به د پولیو پېښه رامنځته کېږي.
پولیو داسې خطرناک ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کېدلی سي. د پولیو ویروس تر 5 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب یې کېدلی سي. په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هیواد د سترې محکمې د پریکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچۍ او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي وو. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړي له بنده خوشي کړي. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل کېږي او مدافع وکیل یې ویلي چې ډېر ژر به یو بهرني هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې پرون یو شمېر افراطي ډلو د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د پاکستان له دولتي تلویزیون په وینا کې اعتراض کوونکو ته وویل چې له دولت سره د جنگ نه کوي.
عمران
خان وای ز خلکو ته خواست کوم چې له دولت سره مجنګیږي زه د دې وطن په خاطر خواست کوم چې دا وطن اوس له ډیر سخت اقتصادي بحران د وتلو په حال کې دی تاسو یې مخربوي دا فی نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بې بي د ازادۍ پریکړه ستایلې ده د ارمنستان د پارلمان غړي نن ونه توانېدل چې صدر اعظم وټاکي له دې امله د مخکې له وخته پارلماني انتخاباتو رابللو زمینه برابره شوه دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان موقت صدر اعظم نیکول پاشینیان هڅه کوي چې راتلونکې میاشت وختي انتخابات وشي او په پارلمان کې چوکۍ له خپلو مخالفو سیاستوالو چې اکثریت لري خلاص کړي پاشینیان د اکتوبر په 14مه د صدر اعظم له ځایه استعفا وکړه په ارمنستان کې د قانون له مخې کچیر د پارلمان غړي ونه توانېدل چې په دوو ونیو نوې صدر اعظم وټاکي باید پارلمان لغوه شي او لسره انتخابات وشي پاشینیان د دې لپاره استعفا وکړه چې پارلمان لغوه شي او د دې پلویان چې په اوسني پارلمان کې محدود برخه لري په بیا انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل ونډه په پارلمان کې زیاته کړي او روسیه نن د اوکراین پر 324 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول په هغه فرمان کې چې نن د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په لاسلیک خپور شوی ویل سوی چې د دې کار هدف د روسیې وګړو او شرکتونو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه فعالیت مخنیوي او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دي
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی کتلی او لستلی شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټې اعلان کړي دوی ویلی دي هغه نیټه چې مخکې ټاکل شوې وه په هغې دا نتایج ځکه نه شي اعلانولی چې د دوی په وینا د رایو د شمیرلو پروسه ډیره پیچلې ده پر دې موضوع په رپورټ سربیر راوړئ چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوند د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوي سلګونه میلیونه ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې دا به موري چې د افغانستان دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي او بخې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي که وختو زین نور رپورټونه ملرو له مخ سره وسی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي د دې کمیسیون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن د دغو انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوی وه اعلان نشي خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې لولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوال ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی لولسمشر سره خبرې کړې او لټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لامل ورسره شریک کړی دی
موږ خپل ودر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلیس او همدارنګه بایومیتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده نو دا به د سندې اقرب کې شاید اعلان نه شي په دې لپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روان لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د شلو ولایتونو نتایج او د بایومیتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدیږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومیتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي
کمیسون میره بحث تحقیق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و
دوی کمیسون زیاد انتخابات و در نتایج و در زندیده و موضوع لجمهور رئیس سر مطرح کوی او جمهور رئیس هم لارخونه کوی چه دا کار دوشی دا پخپل د انتخابات و پچارو که د حکومت سرگن در مداخله و د کمیسون کمزوری خواه زکر در نتایج و در اعلان پاره لجمهور رئیس نه هدایت غاری مونگ په شدید توګه د کمیسون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندیښمن یو. لدغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کیدای شي ناممکن وي.
میتونه ناممکن باشه.
هڅه هم وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره لدی چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیارغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکي ادارې یا سیګار هغه رپورټ ردی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوو سلګونو میلیون ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې موضوع نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلټونکو یا سیګار د هغې ادا په اړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې ردوي وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې ادا په اړه داسې وویل:
له شک پرته چې او برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده و موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنورۍ میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولې دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,420,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاوریتونه دي دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا زه د سیګار گزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو لپاره بخور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر په تازه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې. د موضوع تفصیل د عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 26 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال راپدې خوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړې دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 9 ولسوالۍ چې په سلو کې 2 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا پشان 15.2% نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تېر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوبلو نظره بېساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر 1000 زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. جیمز ماتیس وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. عصمت ساروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوایي، د سه شنبې په ورځ وویل چې د سږ کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر 1000 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولین انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوبلو ته وګورئ، په اګست او سپتمبر کې تر 1000 زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2015 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلو شمېر خپراوه، خو له هغه راوروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرژوبلو په اړه د معلوماتو له وړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خپرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ییزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردونکي دي دا دي چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وای په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2011 کې له 1,40,000 تر 1,50,000 پورې وو، اوس شاوخوا 15,000 دی. خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی، ده دا یو پرمختګ وباله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې مو مخکې په ریپورت کې واورېدي چې جیمز ماتیس ویلي دي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي. اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې ستونزې ته، او هغه په غیر قانوني توګه د کانونو د کیندنې ستونزه ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د ساتنې لپاره یې د امنیتي ارګانونو په مرسته جدي تدابیر نیولی څو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت کسه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانون په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو نامنې لامل د هواد پزینو لري پرتو سیمو کې د قانون د غیر قانوني کیندنو مخنیوي لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وای هسی تیزی شوی چې د قانون د ساتنې د ځانګړي کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل هغه قانون چې د نامنوی له امله د زورواکو، غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخه او سروي شوی او ځانګړي امنیتي قطعه ورته ګمارل شوی ده. د موبایل د قانونو د ساتنې د غزانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتی ځواکونو لمنسوبینو جوړه شوې، د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هر ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکو. موږ هغه سیمه ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغه په دې برخه کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کیندنو کی ملوث یا غنی ولکیږي، هلته کچیری ضرورت د دې پیښیږي چې عملیاتو شمالیات کیږي، او کچیری زما زړه ډیر سره یو خاص کتاب باغ تنظیم او خاص کتاب پر قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي. خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارد.
دو بابل کوم ادعا چه د محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. په هغه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ ډول پوزی یا بل ډل نلری. د بلخاب په ولسوالۍ کې ټول دولتي ارګانونه فعال دي او دا واقعیت نلری چې استاد یا د ده پلویان دې پکې د ډبرو د سکرو د کان په کیندلو کې لاس ولري. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د کانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لنامنو سیمونار رسیدلی خبرونه وایي چې د هیواد کونړ، پنجشیر، شمالي ولایتونو، ننګرهار، لوګر او داسې نورو سیمو ډیری قانونه د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د ساتنې د کمیټې له جوړېدو لږه موده کیږي او د وخت په تیرېدو سره به د امنیتي ارګانونو په مرسته د هیواد د ټولو قانونو خوندیتوب ډاډمن شي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار دا ژمنه کړې وه چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه به ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ګردیز کې بیا د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو نن یو لاریون وکړو، پکې د دوی په وینا د پاکو رایو له ناپاکو څخه د بیلولو غوښتنه وکړه. سیل ساسه له پکتیا نه نور حال راکړي.
د دغو معترضو نماندانو لخوا شپږ ماده ییزه پریکړه لیک د یو تن معترض نماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
موږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. موږ د شکایاتو د کمیسیون هغه و ماده ییزې اعلامې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په عوض نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رایې بلته شمیرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. موږ د پکتیا ټولو ولسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخلې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي، موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلي محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکې کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم برتانی ته سو هلتمو د داسي او افغان کډوال له حاله خبرو چې په تیرو څو کلونو کې د برتانی له حکومت نه په دې پلمچی ګوندې کار نه لري په زرګونو پاونډا مرسته تر لاسه کړی ده، خو سرګند شوی چې هغه په عین وخت کې په څلور ځای کار کوي. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
په بریتانیا کې یو افغان کډوال چې له حکومت څخه په دې نامه چې د ملا درد لري او کار نشي کولی په تیرو یولسو کلونو کې 1500 پاونډ امتیاز یا بینفیټ اخیستی و، خو اوس څرګنده شوې ده چې څلور ځایه په پټه کار کاوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې یو 1.5 کلن رسول قدیر د ملا د معیوبوالي په نوم له حکومت څخه مرسته ترلاسه کوله او ویلي چې کار نشي کولی. د په یوه دکان، یوه کیک پلورنځي، د کارموندنې په یوې ادارې او د ویټامینو په یوه کمپنۍ کې کار کاوه. د قدیر راز څلور کاله وروسته له دې معلوم شو چې حکومت ته په اړه معلومات ورکړل شول. رسول قدیر وایي په دې نه پوهېده چې غیر قانوني کار کوي، ځکه چې په انګلیسي ژبه نه پوهېده او د بریتانیا د امتیازونو یا بینفیټ په سیستم نه پوهېده. قدیر په محکمه کې په دوو ځایونو کې پر پټ کار کولو اعتراف وکړ او دغه راز یې ومنله چې د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره یې دروغ ویلي وو. محکمه دای په 1.5 میاشتې قید محکوم کړ، خو قاضي وروسته وویل چې په دې شرط په ضمانت خوشي کېدای شي چې د 2013 کال تر می میاشتې پورې د میاشتې 115 اویا پاونډ بیرته ورکړي. د تر اوسه پورې 3000 پاونډ ادا کړي دي. قدیر په 2003 میلادي کال بریتانیا ته له خپل پلار سره مهاجر شو، هماغه مهال دی 14 کلن و.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وي د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دیموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساته ماخمنۍ خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته ماخمنۍ خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو او رپورټونو تفصیل هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم زما د